ما تقدیم میکنه همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده. نوریاس جان خراغل است.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشئ. د زیورونو وویل په یو خبر کې اورو چې د فرانسې پولیس وایي چې وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګانې غلا کړې. پر دې او دغه راز د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه په دې خپرونه کې لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد بلل او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تک فکر وکړي، ځکه چې هلته ترهګردي دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې بیا له امریکایانو غوښتل شوي دي چې بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته د سفر نه کوي. کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل شوي دي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي، او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه کې حساب شوي دي. د اداري فساد سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال دایي الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله 2 میاشتو بند محکوم کړل. پر دوی سربیره د کابل د حج او اوقافو مشر عبدالرحمن احمد زی هم د اسنادو د جال په تور په 3 کاله بند محکوم شوی دی. د چهارشنبې په ورځ چې کله محکمې حکم کاو، عبدالرحمن احمد زی حاضر و او د دوو نورو تورنو مدافع وکیلان محکمې ته ورغلي وو. د دغو دریو سره کسانو د نیولو امر شوی دی. دغه کسان کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
شپږ تنه امنیتي مسؤلین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسؤلیت نه و ادا کړی، دوی اړوندو څارنوالۍ ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
د ننګرهار د امنی قومندانۍ د امنیت آمر، د دوهمې امنیتي حوزې د پولیسو او ملي امنیت آمران، د دوهمې حوزې سرپرست مسؤول او د امنی قومندانۍ او دوهمې حوزې جنایي مدیران د نږدې دو اونیو مخکنۍ پیښې د مخنیوي د غفلت لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دوې اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ پر مارکیټ یو صراف په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د دریو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د دې پیښې په ارتباط 3 تنه نیول شوي چې په خپل جرم یې طرف کړی دی. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا په لومړۍ درجه لوبو کې د افغان لوبغاړي محبوب بهیر د بیټنګ او ستر بل هر لوبغاړي لوړ دی. 3 کلن بهیر چې د افغانستان د 19 کلنو د ټیم غړی دی، اوس یې اوسط 121.5 ته رسیږي. تر بهیر مخکې د نړۍ په توپ ویشتونکو کې تر ټولو د استرالیایي لوبغاړي بریډمن اوسط زیات و. د هغه اوسط 95.4 دی. د 19 کلنو نړیوال جام د شن بې پورس په نیوزیلند کې پیلېږي او ډیر افغانان تمه لري چې محبوب بهیر به په دې نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي او ویاړونه به د افغانانو په برخه کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړې لیک په کلکو ټکو وغند. د امریکا استازو جرګې په یو پریکړې لیک د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغند چې دغه مظاهرې چې 2 اونۍ دوام وکړ وځپلې. د استازو جرګې 415 غړو د سیشن بې په ورځ ناوخته د پریکړې لیک په موافقې او 2 تنو په مخالفت رایه ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې دا د واشنګټن له دښمنۍ ډک پریکړه لیک دی. د ایران د پارلمان یو غړي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د ایران د مظاهرو په تړاو نږدې 3200 کسان نیولي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پولي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه نه ده کړې. اسوشیټډ پرس او رویټرز اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جک پوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دغې پریکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز میتس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ غوښتي دي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لدی شوي بندیزونه تمدیدیږي. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتنی وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. ولسمشر ټرمپ چې پر دغه تړون سخت انتقاد کړی وروستۍ ځل په 13 اکتوبر میاشت کې لدی ډډه وکړه چې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون پر اساس عمل کړی دی، خو نوموړي له دې سره سره تر اوسه متحده ایالات له دغه تړونه نه دی ایستلی. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یوه مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. پولیس وویل غلو د پاریس ریتس هوټل د قیمتي ګاڼو د هټۍ ښیښیي ویترین چې ګاڼې پکې ښودل کیږي مات کړ او یو شمېر ګاڼې او نور قیمتي شیان یې له ځان سره یووړل. درې غله د پیښې په ځای کې سمدستي نیول شوي، خو لږ تر لږه دوه نور لا درک دي. پولیس وویل په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو غلا شوي ګاڼې او نور شیان بیرته نه دي موندل شوي. ریس هوټل چې په 19مه لسیزه کې جوړ شوی له څلور کلن ترمیم وروسته په 2016 کال کې بیا فعال شوی او د لاتینې امریکا د مشهور لیکوال ارنست همینګوی په ګډون یو شمېر مشهورې څیرې یو وخت پکې اوسېدلې. خبرنه مولا ازادي رډو واوریدل کدا وزن نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مده ازادي رډو ټکی ورګه ازادي رډو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوریج کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي.
د نن په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالی باندې خدمات کوي خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په برخه کې د همکارۍ او اطمینان منکره.
خو د افغانستان په دننه کې ناامنیو زور اخیستی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي چې له ناامنیو ډیر په تنګ شوي له ولسمشر څخه غواړي چې که اساسي قانون په دې ولایت کې هم تطبیق نشي سول نشي راتللی. لبل خو په یو تفصیلی راپور کې بیا اوري چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د جګړو لامل خلک خپلې مینې پرېږدي.
دا بستره مې د کور بار کړل که د وجام مې صاحب د جنگونه دی هم دی جنگونه خطر زمونږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش له طرفه مونږ ته زیات.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر بنن له یو شمېر جګپوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشوره وکړي. د خبرونې په دوهم نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. که غواړئ د ازادي او شخصي امنیت په اړه پوه شئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او که غواړئ د ورېښمو لارې د تاریخ او ارزښت په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې پروګرام مه هېروئ.
کم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو او همدارنګې د هند نه به مسعدوجات راتل او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېر مهې وې لاجوردو.
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه به همزه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلاله په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي دي چې ځانونه سره راغون کړي، خو سفارت په ورته وخت کې وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو دي. همداراز د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کوي تر څو پاکستان له خپلې دې پرېکړې په شا شي چې په یوه میاشت کې د ټول افغان کډوال افغانستان ته ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریانی ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداري ترڅنګ وویل چې سفارت له څو ورځو راهیسې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو پاکستان له مخکېنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې د دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملي نه دي او ډېرې زیاتې ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستانی دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي. نو امید دی چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د وی میاشتې په مخه تمدید شول او د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هیواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو بیان قیصر ازادي رډو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستاني چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت ته ویلي سفران منیسټری ده چې تاسو په یو مېش کې موږ سره پلان شیر کې او په مطلب دا غي پلان مو مختلفي سین او هغه ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي دا غي نه پس په کوم ځای به ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته کو وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګرانه ده چې 1,000,000 راجستر شوي افغانان او شاوخوا 1,000,000 افغانان چې نمونه نه دي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو صلاحکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې یو شمیر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیوا تستانه شي څنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناشته د کوټه د خپل هیواد ترور سره د نن په هیوا کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې کېدنه ناشته کې خبري وشوې او یو شمیر ملي او نړیوال ادارو
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر هر کال له هغه افغان مهاجرو سره چې په خپل خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي. خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلې وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کیږي. که چیرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرسته به ترلاسه کړي که نه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږو. په ایران کې او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه لدی په لور چیړو چې ولې د ایران لوري افغانان د سوری جګړې ته استول کیږي. د سوری په جګړه کې د فاطمین لخکر په نوم په ځواک کې ویل کیږي چې په زرګونو افغانان جنګیږي. د فاطمین لخکر یو لوړ پوړي چارواکي په وروستیو کې په ډاګه کړه چې شاوخوا 2,000 افغانان په سوریه کې وژل شوي او 8,000 نور هم ټپیان دي. دغه راز په پاکستان کې هم په میلیونونو افغان کډوال اوسي. ولې په اوس وخت کې پاکستان دغه افغان کډوال دې ته اړ باسي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟ دغه موضوعات چې په دې پروګرام کې څیړو. خو یو مهم عامل چې افغانان له دې ډډه کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د بیکاری څنګ ناامني ده. ناامني هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې زور اخیستی. د اروزګان ولایت چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، خلک یې له ناامنه نور تر سپوږمو راغلي دي. پرون یې په دو غونډو کې په کلکه له ولسمشر څخه وغوښتل چې باید پر دې ولایت کې هم اساسي قانون په بشپړ ډول تطبیق شي، کنه سوله ناراضي. دوی دغه راز له دولته دا هم وغوښتل چې باید د دې ولایت رغونې ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت نورحال په دې رپورټ کې راکړي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ خلک وایي تر هغه په هیواد کې سوله او امن رانسي، څو چې دغه هیواد اساسي قانون پر ټولو خلکو یو شان پلی نسي. دغه خلکو یادی خبری نن چهار شنبه د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د اساسي قانون د ونی په منځ غونډه کې وکړي. دوی له ولسمشر څخه نیولې پر ټولو دولتي چارواکو تور پورې کړ چې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړي. مدني فعالانو جاوید خپلواک او غلام نبی شجاع داسې وویل:
قانون ثبات نه ساتي، خو متاسفانه باید وایم چې زموږ د افغانستان دولت نه ثبات ساتلی دی. تاسې ویني چې والیان یې امر نه مني او نه هم قانون پلی کړی دی.
بیا موږ وایو چې اساسي قانون چیرې دی؟ یو شاخ پر جمهور کو او سره پر کابینه پر ټول باندې کچیر دا لړی دوام پیدا کی چې نن کومندان یې ستکی جوالی نه ستکی ولسوال نه ستکی بیا د پسغار دا وایو چې په هر ادارې کې دا کار روان دی.
بل خو بیا د دغه ولایت زرګونه خلکو په یو بل غونډه کې هم په دولت تور پورې کی چې دوی ته خپل حقوق نه دی ورکړي. دی وایي چې نور د جګړو له عذاب ستړي سي او دولت باید پر ټول یو شان قانون تطبیق کړي. څو وسنۍ ستونزې حل سي. قومي مشر حاجی رحیم الله یو شمیر نور کسانو داسې وویل:
او موږ د خپل رئیس جمهور دا غواړو چې د روزګان غریب ولسته توجه راواړو.
دوم د دولت سامنیت غواړو چې موږ د دولت لاړ شي، موږ سامنیت راولي ورور چې هر مسلمان لاړ شي پر خپل کور، پر خپل عیال، پر خپل بچانو سره کښینی.
د خدای پار دی، کورونه مو خراب شو، باغونه مو وچ شو، عزت مو د مابین لواړی، وطن مې بې عزته شو، کونډې مې په وطن کې نه ځایېږي.
یادو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ او بهرني سیاست د ملاتړ ترڅنګ هم ژمنه وکړه چې د خپل دولت تر شا به ودرېږي. دغه خلکو دغه راز هم پر لوړپوړو چارواکو غږ وکړ چې قانون ته غاړه کښږدي، څو په هیواد کې سوله او امن راسي.
دغه دولت موږ وشاته ولاړې ملاتړ یې ورور د
جمهور چې کوم بهرني سیاست او داخلي سیاست دغه ټول ملاتړ دي د ولس او ملاتړ به یو.
دا فدا سیال کې د چتیر ورځ د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د یو خبری غونډه پر مهال ویل چې په دغه هیواد کې زورواکو قانون تر پښو لاندې کړی دی او پرانه دی عملي سوی. د افغانستان وسنۍ ناپیزه اساسي قانون چې دولس فصله لري او یو سل دوش په تما دی لري، څوارلس کلونه وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزي په دوره کې د لوی جرګې پر مهال تصویب شو.
و امرودل چې د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او لسوالیو یو شمېر روسیدونکو پرون په غونډه کې چې د اساسي قانون په د لمانځنې په ویاړ جوړ شوی له افغان ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل چې باید اساسي قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي. اورزګان ولایت هم یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې ویل کېږي د نوي سلنه خاورې د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. د ترنکوټ په یو دوه کیلومتر کې له څو اونیو راهیسې تصفیوي عملیات پیل شوي، خو تر اوسه پورې دا سیمې نه دي تصفیه شوي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو هم همدال دی. کونړ هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ناامن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې له جګړو او د داعش ډلې له ویرې خلک خپلې سیمې پرېږدي. راپور نوای پسیمه کې ده داعش وسلواله او افغان پوځیان یو بل ته ګوته په ماشه ناستي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال په دې تفصیلي راپورټ کې راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې باندې هم د ننګرهار یو شمیر بد امن ولسوالۍ سوریا وشو. دلته هم داعش وسلواله ډلې جنگ پیل کړ. له یادې درې هم خلک خپل کورونو پرې خودو او د جنگ لویرې پر امن ځایونو ته ځانونه رسوي.
نوم مې زبیر دی، د دیوګل درې د پلار درې کې اوسېږم. دا بستره مې د کور بار کړل او کده وزه امنیت صاحب د جنگونو دی هم دی جنگونو خطر زمونږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش طرف موږ ته زیات
دلته د افغان ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ د تیر یک شنبه په ورځ سخته جګړه شوی او اوس هم یو بل ته په مورچو کې ناستي او هر شیبه په کې د جګړې پیل کېدو ویرشته دي.
صفای لسوالې چمبیل د کلی وسیدونکو نوم زبی الله د چمبیل دغه خانه وسنګ واخ ته وسنګ روان دي په سرور کې ناستي.
زګه د لغمان د چپی لري د باډیل د ټول لغون شي وو په پدی دغه مانی چمبل مانی ظالمانه حمله وکړه د شان وکړه او ازما خپل پکې یو ترجی زخمی دی او دوه کسان می په غتر ځامن یو ترجی دی یو د امری یو سپینګ الکو هغه شي چې ویل غواړم.
په دی وګل کې پوخا خونځي پرانستی او په سلګونو ماشومان به خونځي وتتل. د جګړې لویرې د خونځي او دروازې تړل شوی او ټول کاروبار په ټپ ولاړ دی.
زمانم سیرت دی د ګډګال د کلی اوسیدونکو هم د چمبیل صاحي مخکې بعد موږ درې سوه نه زیات شاګردان اوس چې موږ شاګردان دي نن څلوېښتو نه کم راغلي افغانستان کې د خدای سوله راولي او تل دی امن وي.
سرتیری وای په تیر جنگ کې برید کوونکو ته ماتې ورکړې او بیا هم ورته پوره چمتووالی لري.
نوم مې سمیع الله سرباز دی د سرکانو ولسوالۍ محلي پولیس یم. اوس پیلان د دیوګل په لومړی کرښه کې د داعش سمخ په مخ جنگیدلی وو. په دغه ساحه کې موږ داعش ته ماته ورکړې ده او انشاءالله په آینده کې موږ دغه ساحه ټوله داعش څخه پاکوو. د کلي د ولسونه افغانستان ملي دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي.
میوان نومېږم د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو یو سر ګروپ یم. کومه ورځ چې دغلته انداخ شروع شو هماغې موقعیت سره موږ ځان ورسوه خپل اولنی خط ته ورسېدلو او جنګ شروع داعش ته ماته ورکړله. حتی کو ماته نه خړلې دوی وسم جنگ کولو درې مورز نه اوسه پوری جنگ نشته ده.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت وای ک څه هم چی د جګړې په ورځي یو څه تلفات ورکړي خو مقابل لوري هم ځپل او وس ساحه د افغان ځواکونو کنټرول کيده.
ساحه مکمل زموش په کنټرول کيده و ساسونی چې امنیتي ځواکونه زموش ملي وردو ملي پولیس ملي امنیت ټول ځواکونه راغلي دي. یو منظم پلان مش جوړ کړی دی چې د دې پلان د مخه به مش ان شاء الله تاکمات څونکو انکو هم تاکیم کو ولزمش ټول امنیتی ځواکونو د اوس تاسیونې د امدګي پالات کړي.
هغه وای کوم کسان چې د جګړې لویر خپل کورونه پریږدي د هغوی د پاره حکومت د مرستو تابع کړي ده. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چار رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د همکارو ادارو په مرسته په دریو ساحو کې د بیزای شو کسانو د پوره شمیر معلومولو د پاره سروي پیل کړي.
ټیمونه په درې ساحو کې زموږ کار کوي. فلن لپاره په چوکۍ کې دوه ټیمه کار کوي او یو ټیم په کونړ خاص کې کار کوي. نو دا سروي جریان لري. درې سوه کورنۍ په شاوخوا موږ ته چې د ولسوالۍ یا د محلي کلو مشران سپینګیري سره راپورونه اخیستي دي. تقریبا درې سوه فامیلونه په بېځای کېدو ته اړ شوي دي.
مومند وای دوی به کور شو کسانو د پاره یو څه مرستي چمتو کړي او چوکۍ ولسوالۍ ته لیږلې دي. دیوګل د چوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه وګده دره ده چې د کونړ د نارنګ ولسوالۍ باډیل دري د مانوګي ولسوالۍ کړنګل د نورګل ولسوالۍ مزار دري ترڅنګ لغمان ته هم لارې لري. د همدې لارو موجودیت ته چې په ډیر اسانه پر یادې درې ته وسلوال مخالفین تګ راتګ او اکمالات کولای شي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل د درې د وضعیت په اړه مو واورېدل. و موریدل چې په دې دره کې هم د جګړو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو له ویرې خلک خپل کورونه پرېږدي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدو ته کتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې لیکلي پاکستان د لاس او پښو وهلو په حال کې دی او افغانستان پر پاکستان د ډونالد ټرمپ لخوا د مرستو قطع کولو له مرستې خوشاله دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د پاکستان پالیسي نه یوازې امریکا بلکې ناټو متحدان هم له اسلام آباد څخه بیگانه کړي دي. فاینانشل ټایمز دې ته هم اشاره کوي چې چین، روسیه او ترکیه تر اوسه د پاکستان ملاتړي پاتې دي. دا مقاله چې پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکلی ده همداراز وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستی اقدام په کابل کې ستایل سوی ځکه افغان مشرانو بیا بیا امریکا ته ویلي وو چې پاکستان باید د طالبانو او حقاني شبکې غوندې سخت دریځو ته پناه ورنه کړي او پر خپله خاوره کې دا ډلې له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی په همدې حال کې د پاکستان پاوز او متحدانو یې بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره په جګړه کې وته تلفات اوشتي دي. خو د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د پټو افغان طالبانو پر وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ تغییر هم کافي کېدای سي. فاینانشل ټایمز دا ټکی هم راپورته کړی چې د امریکا، ناټو او پاکستان د اړیکو خرابوالی د پاکستان اقتصادي ستونزې او د بلوچستان وضعیت شایي په دې هیواد کې د سنا انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی ده دا انتخابات په مارچ میاشت کې وسی. نیوز ویک مجلې په یوه نوي راپور کې لیکلي امریکایي نظامیان افغان ځواکونه روزي چې داعش او طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نښه کړي. د مجلې په وینا دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه دا وړ ازموینه ویني. نیوز ویک د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونه اوس تر ډیره په مستقیمو هوایي حملو کې پر ځان متکی دي. مجلې دا هم ویلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږلو تر اعلان وروسته امریکا ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه یې لومړیتوب دی او د داعش او طالبانو غوندې سخت دریځو پر وړاندې به هوایي حملې زیاتې سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي کله چې په 2014 کال کې مشر محمد اشرف غنی چې د نړیوال بانک ټکنوکرات او اکادمیک کس پاته سوی دی د افغانستان ولسمشر وټاکل سو د ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د حکومتداري بڼه بدلوي او هغه داسې چې د افغانانو ځوان نسل ته به د مشرتابه موقع ورکوي. مقاله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه لا دوام لري او دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو له لوی ستونزې سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویلي چې د افغانستان مخکینی حکومت د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي د ممتاز قشر ګټي خوندي کولې. خو د مقالې په وینا ښاغلی غنی بیا هم په افغانستان کې یو فرصت لیده. د غوښتل چې په جغرافیایي دښمنیو او جوړجاړیو کې بند پاته افغانستان له دې وضعیت راوباسي او د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت پر سیمه ییز مرکز یې بدل کړي. مقاله لیکي چې د دغو تغیراتو لپاره د پر ځوانه او لوستې طبقه تکیه وکړه چې له 2001 کال راهیسې توانېدلې وو لوړې زده کړې وکړي او نوې مفکوره ولري. مقاله زیاتوي چې ښاغلی غنی دا ژمنه هم کړې وه چې په حکومتي بستونو کې به ښځو ته ډېر مواقع ورکوي. د مقالې په وینا له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ولسمشر غنی حکومت خپله ژمنه تر ډېره بریده پوره کړې او په لوړو حکومتي بستونو کې ځوانو او لوستو افغانانو ته موقع ورکړې ده.
ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دی او سمو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن له خپل جګپوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشوره وکړي. خبرې پر دې څرخه چې آیا دا تصدیق چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل کړی دی کنه. نور حالید احمد شبر پرپورت کې
د اسوسییټډ پریس او رويټرز اژانسونو په بنسټ د ولسمشر ډونالد ترامپ مهمو سلاکارانو له د غوښتې دي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه د تړون لمخې کم کړي. خو تر دې دمه په خپل ولسمشر ترامپ ورسته پریکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یا رد لپاره نوی ورځې وخت ټاکلی وو چې سبا یې وخت پوره کیږي. تمه ده چې ولسمشر ترامپ د شنبې پورې خپل ورسته پریکړه اعلان کړي چې له دې تړون سره پاتې شي که ترې وځي. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت لاسلیک شوی وو. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسې او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون د خپل حال وي. خو ولسمشر ترامپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداري ورکړ چې امریکا له دې تړون ووسی تهران به هم له دې تړون بهر شي. بل لور ته د ایران او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې سره وویني او د شوی تړون د پاتې دو پر لارو چارو به خبري وکړي. دا به هم وڅېړي چې چیرته واشنگتن له دې تړون ووسی دوی به څه کوي. تر دې خبرو یو ورځ مخکې یعنی د چهارشنبې پورس د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. شاغلی ظریف بیا ګړی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال لا اټومي تړونه د امریکا احتمالي وټلو ته اشاره وکړه او وی ویل
چې دیگر از اعضای برجام
لبد مرغه د اټومي تړون یو بل غړی چې خپل ژمنې بشپړې هم نه دی عملي کړي په دې برخه کې تخریبي سیاست ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د ماسکو د ملاتړ اعلان وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوس به هم لیسمت سروانه وورو چې د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا کومو سیارو ته نوې سپوږمکۍ هستوي.
ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یوه پر اساس به څلور کواد کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر تایتان ته ولی شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوست رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس یې ناسا د یوه د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواډ کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده تایتان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لورې دا استول کیدونکی ستوربیړۍ یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د تایتان پرخې وارزوي او نمونې به یې مځکې ته راولی شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلې مې کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال دایو الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کال او 2 میاشتو بند محکوم کړل. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. دغه چارواکي د نږدې دوه اونیو مخکې پیښې د مخنیوي د غفلت په خاطر څارنوالۍ ته پیژندل شوي. په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف هغه وخت ووژل شو او د درې مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړې لیک په کلکو ټکو وغانده. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې دا د واشنگتن له دښمنۍ ډک پریکړه لیک دی. د راپورونو له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پریکړه نه ده کړې. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. ازادي رادیو اورې د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په دې برخه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ازادي او شخصي امنیت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته غوښ شئ، او که غواړی چې د وریښمو د تاریخي لار په اړه معلومات ترلاسه کړئ د جون شیبو.
کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین وریښم ټوکرانو، همدارنګه د هند نه به مساعد وجات راتل، او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهمې لاجوردو.
د جون پشي بو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. خو مخکې دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي او د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د افغانستان ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکي خدماتو په ادارو کې د ښځو ونډې د ډېرېدو لپاره نوې پالیسۍ پیل کړې. د دې کمیسیون یوې کمیشنرې پرون وویل په دغې پالیسۍ کې د ښځو د استخدام په صورت کې د ځینو نورو اسانتیاو تر څنګ د ښځو لپاره رواني، فزیکي او امنیتي خوندیتوبونه هم په پام کې نیول شوي دي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې لټه کې دی ترڅو د ملکی خدماتو په ادارو کې د ښځو ونډه ډیره کړي. د کمیسیون د یاد هدف لپاره د چهارشنبې په ورځ یو نوی پالیسي اعلان کړ چې لمخې باید په روان میلادي کال کې د ملکی خدماتو په بنسټونو کې د ښځو ونډه 2% لوړه شي. د دغه کمیسیون کمیشنر تبسم ولایت نیرو چې د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون له مشر نادر نادری او د هیواد له لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی سره د نوی پالیسۍ د تطبیق غونډې ته خبرې کولې وویل په نوی پالیسۍ کې د خزو لپاره خصولتونه په پام کې نیول شوې دي.
قبل از استخدام باید تدابیر روی کار داشته باشیم.
دا ویل استخدام مخکې باید ځینې تدابیر ولرو. د مثال په ډول کولای شو معلوماتي بانک ولرو، د کار درامنځته کولو مشورتي مرکزونه فعال کړو، د خلی بستونو څخه خزو ته معلومات ورکړو، د خزو سره د فورمو په ډکولو کې مرسته وکړو. د تحصیل په وخت کې کار او د کار په وخت کې تحصیل نه باید د خزو د استخدام پر وړاندې بهانه شي.
پروسه استخدام باشه.
نامنی جنسیتی او جنسی تبعیضونه هغه عوامل ګڼل کیږي چې په ادارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د مسولینو په وینا په 2009 میلادي کال کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون اندازه 20% وه. دا کمیسیون په دې باور دی چې د ځینو دلایلو له مخې دا اندازه کمه شوې او په تیرو 9 میاشتو کې په ملکی ادارو کې د استخدام شویو ښځو اندازه 14% ته رسیدلې ده. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر نادر نادری وایي دا وخت په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه او رول لکه د هرې بلې برخې په څیر کمرنګ دی. په همدې حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن بیبي ګل غنی په دغو مراسمو کې وویل لا هم د افغانستان په خصوصي او دولتي ادارو کې ښځې له ځورولو سره مخ دي. اغلی غنی وایي جنسی ځورول په ټولو بنسټونو کې دي. په دولتي او خصوصي بنسټونو کې، په بازارونو او سړکونو دوی ځورول کېږي او دا داسې یو څه دي چې د افغانانو په کلتور پورې اړه نه لري. خو د ښځو د ځورولو د مخنیوي لارو چارو ته د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په نوې پالیسۍ کې ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر تبسم ولایت نیرو وایي د کمرو نصبول، هر وخت خلاصې دروازې، د دفترونو په دروازو کې د شیشو نصبول د دغې پالیسۍ نور هغه موارد دي چې باید د ښځو د ځورولو پر وړاندې په دفترونو کې عملي شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شراغلاست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زمخ کله دین چې د امنیت حق ته ولاړ سم باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبيعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وځای شوی ده، او هیڅوک نشي کولای چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادي حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی کچیرته د کوم چا د ازادي حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالح ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نشي کېدای چې محدود شي. او دولت کچیرې دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي ورنه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادي مخالف کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغه ټولنې ارزښتونو او د هغه ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او داسې عمل مرتکبیږي چې دغه د قانون په خلاف، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت لزانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط دا کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټونو له اول باید هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي، یعنی د هغه عمل په اساس چې دی نیول کیږي باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو، باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس، د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید بره لوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انګړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط یې دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني مویده کې قانوني وخت کې وسیړل شي، یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوای شي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي، او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمې ته ولیږي، او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنه سلب کړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی کرام انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر دوه همي محکمې پور منتظر اوسيږي، باید داسې شرایط او داسې اصول مستر اولل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي، یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوش په مخ کې مخبل یو قضیه سیړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلی ولا چې دې په دې جرم په اساس باندې د هغه جرم چې دې مرتکب شوی او دغه په اساس باندې دا نیول شوی و، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما دې د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې ولا، په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نشي ګرځېدلی. او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترین لاره منځته راوړو، یعنی د دې نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه یې پلارولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري موږ نشو کولی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک کوي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډیر زیات مشکلات لرو په خپل ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغه ته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډیر دي چې افراد هغه ته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغه له هغوی نه کله چې لږ ځکه راوځي ډیر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځ ته راولو او تر څو چې کوای سو قانون عملي کو، تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځ ته راشي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال سیب د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي
زباید وایم چې هر حق چې افراد ته ورکول کیږي یعنی هر هغه اساسي او بشري حقوقو د افرادو چې دي کپ قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزن شي نو هغه حقونه هیڅ کله هم نسی کوي چې له غو نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو اما لنی کمرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وزه شوې دي چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نه سو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي نو هغه په متوسطه حبس باندې بند کیږي او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بند کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي دوه افراد ته یې په طویل المدته حبس یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجایوي ضمانتونه ورته وزه شوې دي اول خو د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه دریمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند ازادي او شخصي امنیت حق لري او هیڅوک نشي کولی چې دا حقونه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د وریخمو لار پاړه به مو ډیر اوریدلې وي خو آیا د دغه تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یی کپاړی معلومات نه لری نو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د وریخمو تاریخي لار تاریخ ارزښت او جوړښت ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمی جبار خیل وړاندې کړی دا
درنو اوریدونکو د وریخمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین اروپا او افریقا سره وصلوي شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې لمیلاد وړاندې رغول شوې با یو برخې د اوسنی افغانستان په سینه تیر شوې لار و د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقی نړیوال بیا وایي چې د وریخمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیر شوې لار ده دا چې ولې ورته د وریخمو لار وایي نړیوالې پاړه وایي
د وریخمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار معنی به د نورو تجارتي اموالو ترڅنګ د وریخمو تجارت چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا زم نور برخو پورې مثلا د ترکیه پوری او حتی د اروپایی مملکتونو پوری چې میر رسیدل با نو د دې خاطر دا لار پر خون باندې معرفي شوی ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوی ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه او هغه دا و چې د بحری لارې چې کمی د دې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطرې وي او د بحری غلو به د تجارانو کشتیګانې وهلې چورکولې به بناان د یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ماتستی تیاتوس نومېده دغه لارې کشف کړله او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د ورېښمو لار نوم کېښودل شو او دا لار د نړۍ له مشهور ترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحله وه او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبې او سمرقند تیرېده او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله او بله څنګه یې د چین له سینګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د ورېښمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړې ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنی دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې دا به د پخپله د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې به تللې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تللې. همدارنګه د افغانستان نه د باندې به دا راره مثلا د ارکان نه هلته د کشمیر نه د هغه خوا نه به په مختلفو لارو به دا به پوتاری پوترا ته هند ته تللې. نو بناان دا لار چې دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، دا لاره تقریبا یو بین المللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو او همدارنګه د هند نه به مثلا ادویجات راتل او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهمې لاجورد وو.
نوموړی وایي چې د دغې لارې په برکت به د لرغوني آریانا محصولات غربي ښارونو، چین او یو شمېر نورو افریقایي هېوادونو ته وړل کېدل او د هغو سیمو محصولات به په دغې لارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچرې او نور بار وړونکي حیوانات وو چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او څېړونکی عبدالناصر جویا وایي چې د ورېښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نوموړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي:
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه ول چې باکترا، آراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس و مغولیان ول او دغه هندو د خلکو ته جزیه ورکوله. به دغه ښارونه ډېر د تجارت مرکز ول. په دغه کې به له مختلف ځایونه، له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلفو قارونه خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد ورته ویل، د ښارونو مور، په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یوه لاره وه چې په هغه کې چین، دغسې افغانستان او دغسې ټوله نړۍ سره وصلېدل او دیزی کې تجارت کوه.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د ورېښمو لار لبلخه د جنوب په خوا تیر شوی و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربند ته او له غزایا سروبي، ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیر شوی و. د دې سوداګریزو توکو په اړه وایم
او د ابرشم لارم دمدغه لپاره کې د سوټو وایس دغه تکی راتلې د چین له خوا دلته موزه کې دی له نور موادو سره. همدغه سي مثلا کمنګ هندو ګورو، دغه سي بنگلاديش ته وادونه، هغه وادونه دي چې ډیری په تکباب په دغه مسایلو کې بهتره ول او دغه تولیدول. نو دغه راتل دلته تبادله کېدل او د ابرشم یو مواصلتي حالت هي، یو حالت هي سمشه د ارتقا او پرمختګ په حالت کې.
خاغله جو یا زیاتوي چې د ورېښمو لار د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یو ځانګړې لار و چې له دغې لارې وصل شوي ټولې فرهنګي، جغرافیایي یو شمېر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مرنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز و. د وریخمو د لارګټه افغانستان ته څه ده؟ د پښتنه راته په هند رازقي نړیوال جواب کړی ده.
په دې کې د وی خوانه د افغانستان تولیدات پرتر راجوړونه قیمتي ډبرونه نور د محصولات نه کباځي محصولات چې وو چې هغه په هرات کې تولیدل بعض محصولات ډیر زیاتو چې هغه لکه د عظیم مثلا لکه چې په برق کې بعض تولیدل بعض محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل نو بنا ان د یو خوانه د تولیدات چې دلته موجود دا تبادله کېدل دا غینه هم ګټه اخیستل کېدل او دا چې خارجي مملکتونو نه به کم مواد راتل هغه هم دلته تبادله کېدل بلان د دې لارې نه په خپل ډیره زیاته ګټه افغانستان پورته کولای شو. من ته دا نقطه هم چې ستاسو د پښتنې په باره کې وي متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسې منی په افغانستان اوسنی حکومت هیڅ نه و د کوم اقدامات نه لیکلي چې دا لاره د شي کې چې د افغانستان هم تیرش
د وای چې خلم میمنه ایباک شبرغان قلینه او هرات بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل او هم د وریخمو تنګې د دغې لارې د لرغونتوب گواهی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وای چې د وریخمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه سمو د وړاندې یو علمی سیمینار هم جوړ کړی و.
دغه سیمینار څخه مو خدا وچی د وریخمو لارې بیلابل اړخونه هوادوالو ته ورو پیژندل شي. دغه لارې په وګتو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی او په دغه د وریخمو جنوبی لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی د کاروانونه تم کیدل. له ننګرهار چې راځو تاسو وګورئ دلته د وریخم او د تنګي په نامه باندې تنګي ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل. بیا کابل ته راځي له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای و همدارنګه دلته تجارتي مرکز و بیا پروان ته پنجشیر ته له هغې ځای څخه بغلان ته ځي د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي او همدارنګه یوه شاخه د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
د وای چې په هغه ولایتونو کې چې وریخمو لار ترې تیریږي په یو شمیر کې سیمینارونه جوړ کړي او په ځینو نورو کې به یې په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د وریخمو لار ورغوي او د همدغې لارې له مخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او آن تر مدیترانې ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د وریخمو د لارې د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د وریخمو د لارې د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د وریخمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د وریخمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا شم درته می ډیر وژړل و مې باکا غږې دین شم درته می ډیر وژړل و مې باکا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا ٹھکو دزہار د پار جبنستا چپے کھے دل مادر توان